سهر لس بجی سویتا سی ازادی راژیو تا غوشیاست. السلام علیکم. دا ازادی راژیو بلی او ساعت خبرونه پیل سویچ دیر برخی دا ازادی راژیوی مجلی تا بیل سوی دا خوب زی خبرونه که زین راپورونه هم خبرو. دا امریکا دا متحید لطون دا بحرانوی چارو وزیر ویلی چی واشنگتن با دا امریکا و طالبانو دا سول موافقی تا بیا کتن وکلی. خبرونه پا خبرونو پیلو. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي وسلوال طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره په سوي موافقه کې کړې وې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تیر کال په قطر کې موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبرلانو ته وویل وسلوالو طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم لپاره او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له تروریزم سره د اړیکو پرې کولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډیره ګرانه وي. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډیګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو وارې ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قمندان په دې ولایت کې دیارلسو طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې په نښه کړل.
با سره فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربي ورکړل شوی چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څنې دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات شپږ اتیا فیصده زیات سوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 میلادي کال کې دا رقم یوازې 90 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلي پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړې ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پا پاکستان او نورو ځایونو کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگتن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل سوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنیسازی
که هم پخوانی بحث په کال کې د 140 کیلو شل فیصد غنی شو یو یورانیم و خو اتمی ادارمو لیوی میاشتی پا لجمو دا که وطوانیده چه نجده ولس کیلوگرام یورانیم غنی کلی یعنی لطاکلی محالویش سخه مخگیده.
پر دسمبر میاشت که دیران سختریزی پارلمان پا یولایی حکی ده ده هواد اتمی اداره تا دنده و سپراله چه پا کال که 140 کیلوگرام شل فیصد غنی سیوی یورانیم تولید کلی. د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د یورانیم د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. خو په 2013 میلادي کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سبې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغۍ پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغېزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهران یې واکسین د کرونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغېزناک ثابت شوی دی. خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي. د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انتونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یوه هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي که نه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم په تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې په مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسیدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوي، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو لسمه ورځ هم د برېښنایي تذکرو د ویش دروازه تړلې وه. دوی غوښتنه لري چې په برېښنایي تذکرو او نورو رسمي اسنادو کې دي د میدان وردګ بشپړ نوم میدان وردګ ولیکل سي. نور په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې اعتراض کوونکو نن لسمه ورځ هم د برېښنایي پیژند پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژند پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یادو اعتراض کوونکو د یوې لویې غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغو به د برېښنایي پیژند پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمه الله داسې وویل:
منګه تاسو خدای نه خواسته د دې مسلې په خاطر نه یاست راجیک سوي چې منګه کوم یو بل قانون نفي کوو، د بل چا نوم نه منو، بل څوک دې وطن او دې سیمه سره د دې وګړو په توګه د عبدالرحمن او شریف قوم په توګه باندې نه منو. منګه لنور خلکو نه ځان کم احساسو، ځکه چې له تذکرې نه نوم ټیل وهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکېستا، خ متفیزی منافی تویزین خلق پکستا، علما پکستا، خو منگا دا خپل حق غواړو. منگا دوی سر تعصب نکو، دا دی تعصب خبره نده، نو خپل حق غواړو.
د یادې اعتراض کوونکو غوښتنې مو د دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین وایي د دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی لواسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې، چې دا باید په داخل د میدان شهر کې جوړ شي، دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو و، چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و، دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري. او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیلمن جو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني، نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې په ټولنه کې د بې وزلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه زیاته سوې ده. نور حل په دې راپور کې.
خوستي فعالان وایي په خو داسې فکر خورو چې غریبو او بې وزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندوی بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولای شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان زدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپل بیوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبور او محتاج خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده، د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یې وخود، او موږ به انشاءالله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بسیا شي د ټولنه او موږ فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واسق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کرونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمېر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د تمرستې راولیږي او د یې په اړه نو وویشي.
د کرونا